شما نظر شماست.
با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو ده. ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پیل په خبرونو کو.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 5 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 5 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 233,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره میاشت راپور ورکړ چې په افغانستان کې هره میاشت له 550 څخه ډیرو کسانو ته د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د ادارې دا یادونه هم کړې چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د هغو سیمو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي چې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت لیو لوړ پوړي چارواکي سره د حقابه او د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د جنوبی آسیا د برخې عمومي مشر محمد رضا بهرامي له ښاغلي متقی سره لیدلي. دغه سفارت زیاته کړې چې متقی د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې مثبتې ارزولي او د شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې په جریان کې بهرامي د ګاونډیتوب پالیسۍ ته غاړه ایښودل د بهرنی سیاست لمړیتوب ګڼل. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړی چې دواړو خواوو د نوو پرمختګونو دوه اړخیزو اړیکو د اوبو موضوع او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او طالبان په خواله هلمند د ایران د حقابې په اړه سختو کړکیچونو سره مخ وو. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لخوا د پولیو د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له پاکستان څخه راستنیدونکي کورنۍ باید په پوله کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي ترڅو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په 2015 کال کې په بادغیس کې د پولیو یو مثبته پېښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تېر کال مثبتې پېښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې 2040 کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې. افغانستان پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوی. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ په داسې حال کې له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د پولیو د لیک په اړه خبرداری ورکړی دی چې پاکستان غواړي د افغان تابعیت د کارت لرونکو شاوخوا 800,000 کډوال له دغه هیواده په زور وباسي او ورده مخې دغه لړۍ پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي هیواد یې ناټو کې پاتې کیږي، خو باید دغه تړون ټول غړي خپل پوځي او دفاعي بودیجه د کورنیو ناخالصه تولیداتو 50% لوړه کړي. روبیو دا خبره پروند ناټو یا شمالي اتلانتیک پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې په بروسل کې جوړه شوې وکړه. هغه چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د لومړي وار لپاره ګډون کړی و زیاته کړه. ولسمشر ټرمپ په ښکاره اعلان کړی چې ناټو ملاتړ کوي او موږ په ناټو کې پات کیږو. اروپایي هیوادونو بیا ویلي چې خپل پوځي بودیجه د پام وړ لوړه کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روټا هم ویلي په تیرو څو میاشتو کې دې برخه کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شئ.
په کراچۍ کې میشته شمیر افغان کډوال ادعا کوي د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځند ټلیفونو شمیرو ته پیغامونه استول شوي او له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي.
دا ټیم کراچی کې الا ډیر خراب ده، نه ایس ایس سی کارت ګوري نه پیوار کارت ګوري، چاپی ورکیږي کسان بیا پیوار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مین واختلې وهلې هم دي.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال وایي خپل شتمنۍ لیلام او په نیمه بیا پلوري، څو له شړل کېدو ورده مخه خپل جایدادونه او شتمنۍ راټولې کړې وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې په اړه باندې یو غونډه جوړه کړې و چیرته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په غزا کې د اسرائیلو په بریدونو باندې اندېښنه وښوده.
د ټمپرری ریلیف اف د سیزفایر ویچ گیو پالستینینز ا مومنت ټو بریث،
دور باندې لن مهاله راحت چې فلسطینیانو ته د آرام ساور کولو فرصت ورکړ. مات شوې د مارشل لمړی رئیس د غزې د روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 1200 فلسطینیان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، په کراچۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځند ټلیفونو شمیرو ته پیغامونه استول شوې دي. په دغو پیغامونو کې چې یو شمیر دوی له ازادي رادیو سره شریک کړي، د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړل شوې. که څه هم د پاکستان حکومت کوم رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
دا میسج ماته پر نن پر لس بجې ماته راولېږي. دا میسج ما وکړه سخت الارم شروع دی، انسان لاس اچول دي، نه پیوار کارت ګوري او نه سی سی کارت ګوري.
په کراچۍ کې افغان کډوال نواز و د یدا کوي د پاکستان حکومت له لوري د ګرځنده ټلیفون شمیرې ته یو خبرداري استول شوې چې د افغان کډوالو د پیژندلو او معلوماتو ورکولو په اړه دی. په دغه پیغام کې چې د ازادي رادیو سره شریک کړی، ویل شوې چې کراچۍ ښار کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د روان میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عملیات پیل شوې دي. په دغه پیغام کې له خلکو غوښتنه شوې کچیرې افغان کډوال وویني، د پولیسو او رینجرز واکونو د مرستې شمیرې ته دې زنګ ووهي او معلومات دې ورکړي، او ټینګار شوی چې د راپور ورکوونکي هویت به پټ پاتې شي. نواز په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
دا ټیم کراچۍ کې الا ډېر خراب ده، نه ایس ایس سی کارت ګوري نه پیوار کارت ګوري، چاپی ورکیږي کسان بیا پیوار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مین واختلې وهلې هم دي.
که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. یوې بلې افغان کډوالې د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
د کراچۍ هم به شرمنده
دلته ټول خلکو ته ویل سوي کچیر مو کوم افغان ولید موږ ته خبر راکړي، موږ ډیر خپه او اندېښمن یو چې اوس به څه کیږي او افغانستان ته هم نسوتلای
او به افغانستان هم برگشته نمیتونیم.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کاري کمیټې هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دغه پیغامونو ته په اشاره سره ویلي، دا د هر هغه چا پر وړاندې بشپړ تبعیض دی چې د افغان په څیر ښکاري. د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواده په خپله خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې، او لسګونه افغان کډوال چې په اسلام آباد او راولپنډي کې نیول شوي وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. تورخم کې د کډوالۍ د برخې ځینو مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې دغو کسانو د ای سی سی په نوم کډوالۍ کارتونه درلودل او بې اسناده کډوال هم پکې وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو یونیسیار د اټکل له مخې 1.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې شمېرې شاوخوا 3 لک ای سی سی کارتونه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پاکستان کې ډیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي وایي لدې هیواد د دوی د استلو د بهیر لپاره سره سم اړشوي چې خپل شتمنۍ لیلام او یا په نیمه بیه وپلوري. یو شمیر دوی چې له 500 کلو رئیس په پاکستان کې میشته او کاروبار لري وایي کارونه سقوط شوي، دوکانونه تړلې او څوک یې ملکیتان په نیمه بیه هم نه اخلي. ډیر د ځانګړي کسان په اسلام آباد او راولپنډي کې د چیرې چې پاکستانی چارواکو پر افغان وګړو فشار زیات کړی چې له دې ښارونو ووځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
رحمت الله چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي. دی وایي له دې هیواد د بې اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر په پیلېدو سره اړ دي چې د خپل کورونو وسایل، شتمنۍ، کاروبار او سوداګري لیلام کړي. دای چې له څلوېښتو زیاتو کلونو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر چې په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي دي وایي دوکانونه یې تړل شوي او هیڅوک یې توکي په مناسبه بیه نه اخلي. عبدالله چې په اسلام آباد کې د موبایلونو او فرنیچرو کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي که افغانستان ته وشړل سي د کاروبار د بیا پیلېدو لپاره پیسې نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې په پاکستان کې 1.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې ډلې شاوخوا 800 زره یې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان کډوال سره له دې چې قانوني ویزې درلودې ونیول سول، وشړل سول او په دې هیواد کې د خپلو کورونو او سوداګرۍ پرېښودو ته اړ سول. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1.5 پورې له دغه هیواد ووځي. کنانو په خبره د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شدیده کړې او لسګونه افغان کډوالې چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول سوي و د تورخم له لارې افغانستان ته شړلې دي. په تورخم کې د کډوالو چارو ځینو چارواکو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې کډوالو کې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لرونکي او بې اسناده افغان کډوال شامل و. پاکستان د 2023 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په خبره تر اوسه له پاکستانه 560 زره زیات افغان کډوال ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د ماینونو د خطراتو په اړه باندې یو رپورت لرو. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولې د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلی چې په 2024 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 540 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 50 سیمو کې چې په ناچاو د توکو کړي دي له 233,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم ویلي دي چې هر میاشت 5500 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. اوچا په خپل یو رپورټ کې چې د میاشتې خبر کړی دی ویلي سکال د ماین پاکی او د عامه پوهاوی لپاره نږدې 22 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې راپور وکړي چې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه او 3 لکه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا اندېښنه ښودلې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومان په تیره هلکانو ته اوښتي ده. 2023 کال یو سل څلوېښت کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 343 نور ټپیان دي چې د وژل شوو له ډلې 115 تنه واړه ماشومان په تیره بیا هلکان دي. د امریکا د مرستو په بندېدو د اندېښنه لا هم دوه چنده شوه چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګه شوي او له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی موسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ کې فعالیتونو بوخته وه اعلان کړی چې د امریکا د مرستو د بندېدو په سبب یې خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو نړیوالو موسسو د څارونکي او همغږۍ ادارې MATC هم ازادي راډیو ته ویلي چې تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي دي او غالب ګومان چې په 2015 کال کې به د ماینونو د چاودنو په عمله افغان خلکو ته په تیرو ملکیانو ماشومانو ته د مرګ ژوبلو کچه لاپسې زیاته شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترکوایی د مارچ لومړی څباندې 1200 فلسطینیان د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې وژل شوې. خغلی ترک ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید په غزه کې اوربند ټینګ او د بشري مرستو اجازه ورکړل شي. د اسرایلو صدر اعظم ویلي غواړي پر حماس فشار زیات کړي چې ټول رغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا له خوا ترګره ډله ګڼل کیږي. وسام په دې اړه تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمې پر ورځ د منځني ختیځ په تیرا د غزې د ورستي وضعیت په اړه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترکو ویل
د ټمپرری ریلیف اف د سیسفایر which gave Palestinians
the urban landmahal rahat che falastiniyan pa ke da aram sa akhistal o fursat paida kar la main zatlale da gaza de rokhtia o wazarat pa waina da march la lumrai niti raise de israel o fawzi amaliyat la 1200 khadir falastiniyan o jali che lektr la gadre sa o shal mashmanam pa ke shamil di da stogno wadani o khaimo rokhtuno o khwanzai o bambari dawam lari da gozayun pa shumul che falastiniyan o ta dawar kada kawul o amr shwe hata aga waqt che falastini korani o akhtar al manza ham pa bridun o ke tsakama irana ga ولکر ترک د اسرایلو یو ورستۍ هوایي برید چې پکې د هغه په خبره 15 روغتیا پالان او بشري مرستندویان وژل شوی د وحشت واړو وباله د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په یو ودانۍ کې چې ویل کېږي د کډوالو یو پنغاله پکې وو. د اسرایلو په هوایي برید کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره لکټر لګا شپې ته کسان وژل شول. د اسرایلو پوځ بیا ویل دا ودانۍ چې مخکې یو روغتون او اوس د حماس د قومندې یو مرکز ګرځیدلی او دوی هدف وګرځاو. حماس چې د امریکا او اروپا له خوا ترګره ډله ګڼل کېږي د اسرایلو دا ادعا بشپړتوګ رات کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک ټینګار وکړ چې په غزا کې باید سمدستي د بریدونو متوقفه او اوربند ټینګ شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د اسرایلو په بمباریو او ځمکنوي عملیاتو کې د خلکو د ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دي او باید سمدستي اوربند ټینګ شي. اسرایلی چارواکو ویلي په غزا کې به خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ ویل غواړي غزا تړانګه برخه کړي او ګام په ګام فشار زیات کړي چې حماس اسرایلی ارغمل برته دوی ته وسپاري. د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کاتس ویلي د جنگ د پای یوازینی لار دا ده چې فلسطینیان د حماس غړي وباسي او ټول ارغمل خوشی کړي. د اسرایلو پوځ د رفح جنوبي ښار او شاوخوا سیمو د بشپړې تخلي هم ورکړی دی. اسرایلی پوځ ویلي غواړي د تصفیه په پرمختلو سره په غزه کې یو امنیتي کوریدور رامنځته کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو ته واګیست. اوس هم د امریکا د ولسمشر لخوا په بیلابیلو هیوادونو لاغړلې په افغانستان د تعرفو د لګولو په اړه تاسو ته یو مرکل لرو. ځینې افغان سوداګروي د امریکا له لوري د لګول شوې لس سلنې تعرفې به د افغانستان پر سوداګري منفي اغیز ولري. دوی وایي که څه هم امریکا سره د افغانستان د سوداګري کچه د تیر په شان لوړه نه ده، خو د اندازه تعرفې به نور هم کمزوري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم د خپل نوي فرمان لمخې د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم 10% تعرفه لګولې. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو افغان ملي سوداګر عبد اللهحد صادقی سره د دغو اندېښنو په اړه باندې مرکه کړې ده.
موږ خو دونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو د پاره چې موږ لرو، خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغیز کوي.
د سې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نورو هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي زی امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر بچونه له مشکلاتو سره مخ کې، دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپل له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې په بندیږي یا نور تعرفې او دا په وځ کېږي، د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفې وځ کول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعیا نوم د افغانان په اقتصادي کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي. نو د دې صادرات و امریکا ته یا اروپا ته پر دې باندې تعرفې وځ کېدنګ یا په ګوډېدنګ دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څخه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو دوی باید څه کړي وای؟
مش خو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړي چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، دا غو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دي، مګر د تجارت په اړه په موږ دا د غوښتنه لرو د ټول دنیا د موږ په د امریکا سره بلکې د جرمني او اروپا د نورو مرکو سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ تعرفې راکښته کړي بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفې لکه هندوستان چې زموږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا زموږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات ټول دنیا ته وسي.
د یو افغان ملي سوداګر سره مو د هغه اندېښنو په اړه مرکه واورېده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر افغانستان د 10% تعرفې د لګولو په اړه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو باندې 10% وارداتي تعرفې لګولې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری څوک کله زیږیدل او د غزل د پاچا خطاب چا او کله ورکړ، څومره کتابونه لیکلی او د خپل وخت نور شاعرانو سره څه توپیر و، په دې اړه د ازادي رادیو خبريال راشد خټک یو ریپورت لري چې یو برخه به تاسو ته دلته خبره کو.
حمزه که شاعری شو دستان یا اوتنی کشوي، بیا څنګه د پیغلې د غزل وزګولې؟ دا د ابو المراد امیر حمزه خان شنواری بیت ده. دا بیت ها وخت لیکلو چې کله یو ملګری ویلیو چې د حمزه شاعری نیاده یعنی زړه ده. حمزه شنواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل باچا بابای غزل رئیس المتغزلین د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نومولیو په کال 1901 کې په لنډی کوتل کې د ملک بیرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږیدلی و. هغه یو مفکر، فلسفي، صوفي، ناول لیکونکی، ډرامه نگار، کیسه لیکونکی او سفرنامه نگار هم و، خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلې دی، ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري. حمزه شنواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي، خو دا نوم په لومړي ځل چا ورکړو؟ په دې حق له په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میا وکیل شاه فکرخیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل باچا خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړی و، خو حمزه شنواری تر دې وړاندې هم بیخي ګمنام نه و.
سمندر خان سمندر چې دا وخت د حمزه بابا امسرو اغم یو لوی شاعر مونږه بولو، هم په هر صنف باندې تبازمای کړی ده او په پښتو دغه کې شاعرۍ کې لوی نوم موندلی دی. نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو. موږ ورته د غزل بابا وایو کنه، هغه ورته د بادشاه خطاب ورکړو، د غزل بادشاه. دا داسې وا چې په 1940 کې 15 مارچ باندې، یعنی 25 مارچ 1940 کې، د حمزه بابا مرشد چې و سید عبدالستار شاه بادشاه یو ادبي ټولنه داغه په دغه باندې حمزه بابا جوړ کړی و چې دغه بزم رحمان نو دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینه غونډه وا، د کال یعنی سالانه غونډه چې وته موږ وایو. او دغه غونډه مالګې منډې په پارک وا، په پېښور کې د مالګې منډې چې کومه ده کنه مکمنډي بیا چې وته وي، موږ وته مالګې منډې وایو، خلک وته مکمنډي وایي. دغه په پارک یو غونډه وا، پای کې مشاعره وا، نو حمزه بابا هم پای کې شریکو، او سمندر خان سمندر بابا هم پدای کې شریکو، نو ډېر شاعران پاغې کې شرکت کولو او مشاعره وا. حمزه بابا نمبر چرالو دغه مشاعره دغه چې وکنه طرحه د کاظم خان شیدا پدی مصروا، سیاه مار په نظر ناراضی ماخام دی، شاعرانو پدی باندې خپل تبازمای کوله، خپل غزلې وی، خپل شیرونه وی. بیا حمزه بابا وار رالو، هغه بیا خپل غزل وی چې هغه اوسو شیرونه، یو شیر دوا دلته زویمه، او هغه داو د دعوت یې رقیب کړي انتظام دی، د دې خیر کړي نوې رنگ د انتقام دی، تور سترګې دې زما زړه ته پذیر دی، بیا حبشو په کعبه تړل لام دی. چې دا شیرونه وی، دا شیرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلې او دغه نوموړی شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو، او دا دغه وخت کې د دې شیرونو اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو. د هغه نه پس حمزه بابا د غزل بادشاه مشهور شو، او تر اوسه پورې حمزه بابا موږ ته بابا غزل وایو، خو هغه ته د غزل بادشاه خطاب ورکړو، او اوس هغه بابا غزل باندې مشهور دی.
خو د ملکنډ په الاډنډرۍ کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزي مشال رډیو ته وویل چې حمزه شینواري په اولس کې شهرت له هغې پس وموندو چې رفیق شینواري یې کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو.
چې کله رفیق شینواري راغی، نو حمزه بابا لکه د نور وځلید، او د همه نړۍ پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړو، او تر دې دمه دی هم رفیق شینواري ډېر یو بلا شکار و. سره د دې چې کوم څه غول نه، نه هارمونیا، نه رباب، نه تبلا، ځکه چې هغه چې به کله موسیقي کوله یا کمپوز به یې کوو، موسیقار لکه هنرمند سندرغاړی خو پوهېږي سړی ورته څنګه په خوله ووي، هغه هغه شانتې ویل شي، خو تر کومه چې د موسیقۍ خبره ده، نو هغه به هارمونیا والا ته د موزیک به ورته چې ته به داسې غږې، نو دا به ورته هم په خوله غږو، رباب والا ته به هم رباب په خوله غږو، تبلې والا ته به هم لار سمه والا. نو رفیق شینواري یو داسې ستر شخصیت و. نو رفیق شینواري د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو، په خیال محمد، په ناشناس، په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه کلامونه وویل، او هغه اوس هم خلک اوري. هغه وخت کې خو موږ ډېر واړه وو، ماشومان وو. هغه وخت کې د ستار شاه بادشاه په دربار کې په ځای کې دا صوفیانه کلام نه داغي شروعات وشو. بیا خیال محمد باندې ډېر کلامونه رفیق شینواري د حمزه بابا وویل چې تر اوسه پورې خلک یادم ساتي، او اوسه پورې کم نوی هنرمند راځي هغه بیا هم تکراروي، او هیڅ خوند یې کم نشو. داسې کلامونه کمپوز کړل، داسې کمپوز یې وکړ لکه راځه چې یو جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې. سو عمره زمانه تېره شوه، کوی اوس هم څوک وایي ته به فکر کوې چې دا اوس نوی کمپوز دی، او دا یو نوی هغه دی، دومره ښه کمپوز یې کړی دی.
حمزه شینواري د اردو شاعرۍ پیل د ښوونځي په وخت کې په 5 ټولګي کې کړی و. لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړې وې، خو ویل کېږي چې په تختې باندې د لیکلو په ځای د تصویرونو جوړولو په وجه استاد وهلی و، چې بیا یې په ښوونځي کې زړه نه لګېدو او پټېدو به، ځکه پلار د پېښور په اسلامیا کالجیټ سکول کې داخل کړو، خو په اسلامیا کالجیټ کې هم د سبقونو سره جوړه نه شوه، او د اتم ټولګي نه پسې ښوونځی پرېښود. په کال 1944 کې په تورخم کې د پاسپورټ په دفتر کې منشي مقرر شو. د دې نه علاوه د خیبر ایجنسۍ په پولیټیکلۍ کې هم د منشي په توګه کار کړی و. وروستو د اورګاډو په محکمه یې ریلویز کې برتی شو، خو په یو ځای کار کول د هغه په فطرت کې نه و، ځکه یې دا نوکري هم پرېښوه او د خپل یو ملګري میرعالم سره په فلمونو کې کار کولو دپاره بمبئی او دلی ته لاړو. هلته په اجمیر کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته هم لاړو. ویل کېږي چې په اجمیر کې په ذهن کې صوفیانه خیالات را بیدار شول او په کال 1908 کې د پېښور سید عبدالستار شاه باچا مرید شو او د هغه په امر یې په پښتو کې شاعري پیل کړه. په کال 1908 کې په تصوف لومړی کتاب تجلیات محمدیه ولیکلو او سمو د پسې د شاعرۍ لومړی کتاب غزوانې چاپ شو چې زیاتره غزلونه دي. په دې کتاب قلندر مومند سریزه ولیکله او د هغه د شاعرۍ هر اړخیز جاج یې واخیستو. په پېښور کې د پښتو ادب او کلتور په اړه په بېلابېلو ورځپاڼو کې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواري مشال رډیو ته وویل چې حمزه شینواري په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې د پښتو نورو زیاترو شاعرانو چاربیتې او بدلې لیکلې او سندرغاړو هم سندرې ویلې، ځکه چې د اورېدونکو خوښېدې. خو د حمزه شینواري غزل په مقبولیت کې د ریډیو هم ډېر مهم رول دی.
ریډیو نه چې کوم موسیقي و هغه تر د خیال محمد تر ریډیو تر اتلو پورې، د ګلنر بیگم تر راتلو پورې، د کشور سلطان تر اتلو پورې، یا دې نه خوشا پورې بالکل اولسی موسیقي و پښتو نیمکۍ او چاربیتې دا